دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دیو ساته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. نمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان پوز وای خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړیا د ولسی مشرانو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. استیا وای په افغانستان کې د امنیتی وضعیت بدلون لوجي دغه هیوا ته د افغان کډوالو ستنولو جواز سته، او د اسرایلو پوز نن ویل چې په غزه کې د شپږو اسرایلی يرغمالیانو مړی موندل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز وای چې خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړیا د ولسی مشرانو او ځایي مخورو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. د پوز د عامه اړیکو دفتر د اگست پر یو دیرسمه پالند بیان کې ویلي چې ټول کسان بیل شرط او خوندي خوشی کړل شوی دی. پوز دانه دی ویلي چې هغوی یې په کوم ځای کې آزاد کړی دی، خو زیاتوي چې لیفټیننت کرنل خالد امیر او دغه خپلوان خپلو کورونو ته ستانه سوی دی. استخباراتي چارواکو هغه محل ویلی وو چې خالد امیر کلاچی ته د خپل پلار جنازې ته تللی وو چې وسلوالو د کورنۍ له درو نور غړو سره د اگست پر 28مه د ډیر اسماعیل خان له کلاچی څخه تښتولی وو. په کوټه کې نن یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د کوټې د پولیسو چارواکي وایي چې دوه ناپیژندل سویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د دې ښار له چمن پاټک سره نږدې لاسي بم غورځولی چې دوه تنه لارویان پکې ټپي سوي دي. پولیسو ژوبل کسان د درملنې لپاره د کوټې سیول روغتون ته رسولي او د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په کورمی کې د رواني بدامنۍ خلاف د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم دوام لري. دا پرلد د امن لپاره کارکونکي د کورمی یکجهتي کمیټي له هغې وروسته پیل کړی وو چې په کورمی کې پرله پسې فرقهیزو نښتو او د مځکو پر سر شخړو کې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. د یادې کمیټې یو غړي ارشاد حسین د اګست پر 13مه مشال رډیو ته وویل دا پرلد به تر هغه وخته جاري وساتی چې په کورم کې امن نه وی راغله. په کورم کې د جولای پر څلرشتمه د شیګانو او سونیانو ترمنځ د مځکی پر سر شخړې پیل شوې وي. ورسته له ضلع څخه بهر ورغلیو مشرانو د امن تیږي په ایښودلو سره نښتې درولې وي. د کراچی پونتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د څو ساعتونو له بيدرکی ورسته پولیسو خوشی کړی دی. نموړی نن مشال رډی ته ویل پرون هغه محل له ټیپو سلطان سړک پولیسو او ګڼو نورو کسانو په زور وتښتاوه چې په کراچی پونتون کې د سندیکیټ په یو غونډه کې ګډون لپاره روانو. د نموړی په وینا په یاد غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د یو جج د تعلیمي سند په اړه پریکړه کیدونکې وه.
دیو آئی دا نیول ورستو دوی زا نمبے دا جمشید ٹاؤن پولیسو تانا کی سلور سات تبن کڑے وم. بی آئی دا سوخ لپارا بریگیڈ تانی تبو تھلے وم. سو سات ورستو ای بیا نامعلوم زی تبو تھلے وم. ماس خوتنی بہدر آباد تانی تا منتقل کرم او دشپی دا بہدر آباد تانی سخا خوشی شم.
د کراچی ختیځ ضلع پولیسو نن په خبرکړی بیان کې ویلي چې ډاکټر ریاض د 2019 کال په یو مقدمه کې مفرور و. پولیس زیاته کړې چې د نموړي نیول د معمول کاروایی ده. بلخوا ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه په یاد مقدمه کې په 2020 کال کې عدالت بری کړی و. د استریا د کډوالۍ او پناهغوښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له وجې هغې واته د افغان کډوالو د ورستنولو جواز موجود دی. یورو نیوز رسنۍ د اګست پر 13مه په خبر کې ویلي چې تر جرمني وروسته استریا هم ویلي دي چې د جرمنو سابقه لرونکو افغانانو خپل هیواد ته د لېږدولو نیت لري. دا تر هغه وروسته ده چې جرمني د اګست پر 13مه او 28مه 28 پناه غوښتونکي افغانان هیواد ته ستانه کړي ول. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت پر هغه ورځ په بیان کې ویل چې هغه کسان په جرمونو کې ککړ ول. او د اسرایلو پوځ نن ویل چې په غزه کې یا د شپږو اسرایلي یرغمالیانو مړي موندلې دي. په وژل شویو یرغمالیانو کې هغه اسرایلی امریکایي وګړي هم شامل دي چې مور او پلار یې له نړیوالو مشرانو سره په کتو کې د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. دوی د خپل زوی لپاره تیره میاشت د امریکا د ډیموکرات ګوند په کنونشن کې هم خبرې کړې وې. د یرغمالیانو د مړیو موندلو خبر په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ضد پراخې ظاهری پرولې دي. د يرغملیانو کورنۍ او زیاتره عام اسرایلیان نتنیاهو تورنوي چې له حماس ډلې سره د اوربند موافقه کولو او د يرغملیانو په خوشی کولو کې ناکام شوی دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. که د خبرونی تر پای را سره واسنو د ریپورتونو بو اوري. د پاکستان پوځ وایي هغه کرنل او د هغه خپلوان یې را خوشی کړی دي چې وسلوالو له ډیر اسماعیل خان تښتولی وو. په کورم کې د رواني نامنې پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې حکومت په یاد سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره جدي نه دي.
پوچ من نزیات کشان په کې شهیدان شو، ډیر شو نزیات په کې زخمیان شو. اوس په د امن لپاره غوي د مرچي خولي کولو لپاره ګورنمنت هیڅ څه کوي نه کا.
لسواته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وای دوی اولس د امن په ساتلو کې له پولیسو سره اوجه پر اوجه ولاړ دي.
زه خپل پولیسو ته د پولیسو ته دا یقینداني ورکوم چې خپل ټیم دې مضبوط کا او هم ستاسو سره ولاړ دي څنګه په څنګه باندې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون لارښود نواز شریف ویلي په کار د چی ټول ګوندونه د ملک پر حالاتو د بحث لپاره سره کښینی. د سیاسي چارو یو شنونکي د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره وایي.
زما داسې خیال نه دی چې دیو به داسې د مذاکراتو دا کوم عمل چې دی دا به په کامیابۍ سره مخکې لاړ شي. دا سیاسي ګوندونه به یوځای کینی او دیو به چې کوم دی د مسلو څخه حل نه وباسي.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د پوز دامه اړیکو څنګه ایس پی آر بیگا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو لخوا تښتول سوی پوزي کرنل خالد امیر او د هغه درې نور خپلوان د قبایلي مشرانو په مرسته خوشی کړل سوی دي. خالد امیر د هغه دوه ورونه آصف او فهد او یو خوری ابرار د اګست پر 28 د ډیرا اسماعیل خان له کلاچی څخه د تښتول سوی ول. تیری کې طالبان پاکستان د هغوی د تښتولو ذمواري منلې وه، خو یا د وسلوالې ډلې اوس د خالد امیر او د هغه د خپلوانو د خوشی کولو په اړه لا څه نه دی ویلي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د فوز اماړي کو څنګه ایس پی آر بیګاش پیرسانه یوتا پاسته ولې بیان کې دا وکړي چې تختول شوی کرنل او دا غوړونه د وسلوالو د منګولو څخه خلاص کړي دي. بیان زیاتوي چې د سیمه مشرانو د دوی اغوا شوی لیفټیننټ کرنل اغه ورونو او راره په خوشی کولو کې رول لوبولې او بغیر د څه شرطه یې ره کړې دي. خدا غس په 28 وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو ویډیو چې جاری کړې و، نو پاغه کې اغه شو کسانو ویلی ول چې حکومت فوز د وسلوالو غوښتنې پوره کړي، غني ژوند ته خطر دی. وسلوالو طالبانو هم لا سره رسمي بیان نه دی جاری کړي چاغ وشوی کسان یې په کم شرط خوشی کړی دي. امنیتی چارواکو او شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه مشال ریډیو تویلی چې دا غس په یو درشمه شمالي وزیرستان میرام شاه چاونه باندې وسلوالو د نږدې قرونو نه رکټ توغندی ویشتلې چې دوه عسکر یې ژوبل کړی دي. او د شمالي وزیرستان پر ازمک کې فوز د وسلوالو زید هدفي عملیاتو کې 15 وسلوال وژلې دي. په میرام شاه کې د فوز او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه امنیتی سرتیرو وسلوالو زید استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایی کړي چې 15 وسلوال یې وژلې دي. هم دغه شان امنیتی چارواکو په جنوبی وزیرستان تیارزه کې وسلوالو او فوز ترمن نشته کې درې وسلوالو د وژنې دعوه کړي، خو ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې فوزی عسکر هم په نخښه شوی چې د غلطه روغتون ته انتقال کړي. خوشمیر یې معلوم نه دی، وسلوالو طالبانو لاسه نه دی ویلی. شمالی او جنوبی وزیرستان کې دغه کاروای په داسې محل شوې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ ډی ای خان نه وسلوالو طالبانو د پاکستان د فوز لیفټننټ کرنل محمد خالد امیر خان او دغه دوه ورونه او یو وراره تختولی چې وروسته یې ویډیو هم خپره کړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کرم کې د رواني نامنې خلاف د کرم یکجهتی کمیټي لخوا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم دوام لري. د پریس کلمه خې ته په احتجاج کې ناست کسان وایي چې دا پرلت به تر هغه جاری وي تر څو چې په کرم کې امنیت نه وي ټینګ شوی. د کمیټي غړیو مشال رادیو تول چې د حکومت او انتظامی لخوا په کرم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د امن پر قرار ساتلو لپاره جدي ګامونه نه اخیستل کیږي. په دې اړه تفصیل د گوهر مسجد په ریپورت کې اورو.
په قبایلی ضلع کرم کې روانه بد امنۍ خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړی شوی احتجاجي مظاهره نن هم جاری ده. د اگست په 28مه غیر سرکاري تنظیم کرم یکجهتی کمیټې دا اعلان کړی و چې اسلام آباد پریس کلب مخې ته به احتجاجي مظاهره پیلوي او تر هغې به دا احتجاج روان وي چې تر څو پورې په کرم کې امن نه وي راغلی. د یاد تنظیم یو غړي مشال ریډیو ته ویل چې په کرم کې د تیرو څو کلونو راهسې بد امنی ده چې له امله یې په علاقه کې صحت، تعلیم او نور د ژوند اړخونه متاثره کړي دي. د زیات تکړه
زه ارشاد حسین د کرم یکجهتی کونسل کمیټې ممبر یم. مو درنه تقریبا تیر شو یو ول سوریزو نجاری ده. تیر شو جنگ څه د اگست شروعات کې حکومت شروع شو د کې 55 نزيات کشان پکې شهیدان شو، 150 نزيات پکې زخمیان شو. اوسه پوری هغه چا تپوس نو کو او بیا دی ودر بل په خلاف مرچو کې ناس دی. اوسه پوری هغه د امن لپاره هغه د مرچي خولې کولې لپاره ګورنمنت هیڅ څه کوي و نه ک دوره غټ یونټی راشي د فوج هغه مختلف ولکو ته خلاړ شي. حکومت هلان کې د کوم ولکو کې د مو مسله د جنگونه دي. مې ته دوی لکو کې تاسو ډیپلای کې خپل فوج ډیپلای کې زما کدل ته نوی مرچی خلق نه جوړوي، نوی جنگونه دوباره نه کیږي.
د کرم سره تعلق لرونکو اسلام آباد کې خبريال علي توري مشال ریډیو ته ویل چې په کرم کې زیاتره جګړې د زمکو او د فرقې په بنیاد کېږي.
بنیادی چې کوم مسله ده هغه د زمکو تنازعات او هغه کې بیا د سې چلو شي چې فیصله وشي، جرګي وشي، جرګي فیصله وکي چې کله امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه کومه فیصله چې کیږي هغه امپلیمنٹ کیږي نه. امپلیمنٹ به څوک کوي؟ امپلیمنٹ حل دي کې یو سټرکچر ده ګورنمنټ ته، صرف لوکل ګورنمنټ نه ده، لوکل اډمنستریشن نه ده، حل دي کې نور سکیورټي درې دي، مطلب د علاقه ټول وګداران دي. کله چې امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه فیصلو باندې امپلیمنٹیشن کیږي نو هغه وجینا بیا جګړه سٹارټ شي.
خو په بل اړخ د کرمی ضلعي انتظامیه سو سو زلا دا ویل دي چې ادارې خپل کار کوي او چې کله مسله پورته شي نو دوی د حل لپاره حل زلې کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د سوات په منګور کې د صوبایي اسمبلی غړو فضل حکیم او اختر خان د امنیت لپاره په یوې غونډه کې ویلي چې په سیمه کې نور پوځي عملیات نه مني، البته د وسلوالو ضد به له پولیسو سره ولاړ وي. په غونډه کې د سوات قومي جرګې یو مشر بیا ویلي چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمہواري ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان وکړ چې په هیواد کې به ترانګری خلاف د عزم استحکام په نوم عملیات کوي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري.
له هغې وروسته چې د سوات په مټه کې د اګست په 14مه او بیا د اګست په 23مه میګوره کې په پولیسو برید کې 2 پولیس والا ووژل شول او یو ځل بیا سیمه کې د ناامنۍ په ضد مظاهرې هم وشوې. په دغه اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ ممبران چې پکې صوبایي وزیر فضل حکیم او د ډیریکټ چیرمن اختر خان سره د ګڼو پلاویانو د اګست په 1.5مه میګوره کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې به ناامنۍ برداشت نه کړی شي او د پولیسو سره به په ګډه د سیمې نه منتخب نمایندګان امن ټینګ ساتلو کې کردار ترسره سره کوي. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه محل ویل چې د وسلوالو بریدونو غندنه کوي او ولس دا ځل د ناامنۍ په ضد ولاړ دی.
زمونږ عوامو په دې
یره نه پیدا کیږي تاسو مونږ کې یره پیدا کوي هغه ورځ تللی دي تاسو مونږ یو پیر دوکه کړیو یو پیر دوکه شي د مسلمان شان دا دی چې بار بار نه دوکه کی مونږ چې څومره د سوات اوسیدونکو خلک یو چې څومره د هر کاروبار سره تعلق ساتي کسافیان رونه دي کس مونږ وکیلان رونه دي څومره چې د سوات د نه اوسیدونکو دي په سوات مئین خلک دي په ځمکه مئین خلک دي دا مونږ یو لاس یو موټی زخپل پولیس ته ډیپو صاحب ته دا یقین دانی ورکوم چې خپل ټیم دې مضبوط کا او هم ستا سره ولاړ سنگ په سنگ باندې او کم خلک چې بهر ناراضي ته ګوري په قاعده باندې چیکن ټیسټ کا موږ دې سره ولاړ یو دا عین مطابق چلے گا قانون مطابق چلے گا پای کې دومره لچک مساتا ځکه چې کم خلک دا قانون مطابق نه چلدلی دا عین مطابق نه چلدلی دا تباشوی دي
د خبري غونډه په محل د سواد د قامي جرګي غړي او د سواد هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان هم موجود وو. دوی ویل چې امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده او د سواد قامي جرګه به هم په دغه اړه لوی غونډه رابلی.
امن راوستل د حکومت ذمہواری ده. حکومت چې په دې سوکونه سي ذمہواری قبول کړي خپل کردار دی ادا کړي او خلکو ته خپل د ټرم کنډیشن واضح کړي چې راځي دلته اپریشن یی نه پسې سم وي څوک به کوي آرمی بے کئی پولیس بے کئی سیول او انتظامیہ بے کئی نو پکار دار چہرہ دا دا پولیس کار دے غل معلوم وال دا خلاف آپریشن کول نو کتسی صورتحال نو قوم بے مرگتیا کے او کنا وے چہرہ آرمی برازی آغا زور چل بے پاٹک بے لگی دخل کو دا کورونو تالاشانی بکی گی بے زیتیانی بکی گی نو دے تمنگ میں اور جوڑنا یو دا ڈرامی زمان سارا ڈیر ہو شوئے
روستا د سوات نه د صوبای اسمبلی ممبر او د ترقیاتی کارونو مشر اختر خان ویل چې استخباراتي ادارې دوی ته وایي چې د سیمه کې وسلوال موجود دي او په آزاد توګه د تګ راتګ نه کوي. دی وایي د پولیس سره به په ګډه کینی او د امن ټینګ ساتلو لپاره به تګلار جوړوي. سیمه کې د پوځي اپریشن په ضد صوبای اسمبلی کې قرارداد پاس شوی او دوی پوځي اپریشن ته تیار نه دي.
موږ به کینو عوامي نمائندگان پلس دغه ایجنسیز پلس دغه ڈی آئی جی ڈی پی اوز او موږ به په ټیبل باندې سیزون رکھ دی صفا خبرې دي. نو موږ قوم تپوس کوي موږ د لیډنگ کردار ادا کوو. څوک راتوي دغه ځای ته مزه څوک وایي ځا زما حلقه ټوله وایي چې د دهشتګردو نه ډکه ده. دا دهشتګرد راغی د کم ځینه چرته راغی زه دواله لاس نیویل نه شم تللی ملم جبو یې ډکه ده سر سرداری ډک دی د جامبل نه په بره مزه. نو زه به دلته کې سیاست کوم ترقی یافته کارونه به کوم او که نه د دسې دشمن نه به ځان بچ ساتم چې زه د سحر مانځله نه شم تللی په سحر کې دی ولي.
په سوات کې په پولیسو برید وروسته د سوات پولیسو لخوا جاری شوی بیانې تر مخه ټول سوات کې پولیس چمتو کړی شوی ورته د وسلوالو په ضد خصوصي وسله هم ورکړی شوی او غشتونه هم زیات کړي. خو پولیسو دا نه دی ویلي چې په دوی بریدونه چا کړي او نه په دغه ترس کې څوک گرفتار کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د کراچی پوندون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د څو ساعتونو بې درکۍ څخه وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډې ته پر لار روان وو چې د ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو کسانو وتښتاوه. د کراچی د ختیځې ضلع پولیسو ویلي چې پر پروفیسر ریاض باندې مقدمه و نو ځکه نیول سوی دی. خو ډاکټر ریاض دا تور ردوي. تفصیلی نیاز علی راکوي.
د کراچی پوهندون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د ستمبر پړومبۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي چې د پرون د اگست په 13 د خار ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو نامعلومه کسانو په زور تښتولې وو او هغه مهال د په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه کې د ګډون لپاره روانو.
سبسے پہلے جمشید ٹاؤن تھانے کے اندر وہاں مجھے انہوں نے چار گھنٹے بٹھایا.
دی وائی د نیول ورستو دوی ز نمبے د جمشید ٹاؤن پولیسو تانا کی سلور ساتھ بن کھڑے وو. بی آئی د سوخ لپارا بریگیڈ تانے تبو تھلے وو. سو سات ورستو بیا نامعلوم زائی تبو تھلے وو. ماس خوتنی بہدر آباد تانے تا منتقل کرم او دشپی د بہدر آباد تانے سخا خوشی شم. د کراچی د ایس دلی پولیسو بیا د ستمبر پلمبئی نیٹا پخپل خپورکڑی بیان کی ویلی چی ڈاکٹر ریاض د 2019 کال پ یو مقدمه کې مفرورو او یاد مقدمه د کراچی په اټلری میدان تانه کې درج شوی و. د پولیسو په وینا چې د ډاکټر ریاض نیول د معمول کاروي ده او د نیولو سو ساعت وروسته نوموړی خوشی کړی شوی دی. خو بلخوا ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړی او ویلي چې نوموړی په یاد مقدمه کې په کال 2006 کې عدالت بری کړی او د پولیسو په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. ډاکټر ریاض زیاته کړې چې د اگست په 13 په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه وه او په یاد غونډه کې د اسلام آباد هایکورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری د ال ال بی ډیګری یا سند جالی لیدلې شوې دي. نو موري په وینا چې لدی پریکړې لپاره په کراچي په هندون امنیتی ادارو لوی فشار اچولې شوې دي. ډاکټر یاز د لادرکه کې دوه سو سات وړاندې د اگست په 1 په 1 ویلی وو چې د های کورټ د یو جج خلاف د انفرمین کیس دی. هغه په 1998 کال کې د کراچي په هندون نه ال ال بی ډیګری کړی و. په هغه د انفرمین کمیټي کیس جوړ شوې دي او نن د سندیکیټ په غونډه کې د هغه منځوري ورکول کیږي. ډاکټر یاس په ایکس ویلی وو چې په اسلام آباد کې د اقتدار جګړه په کراچي پوهنتون کې غټل کیږي او دا ډیره غلطه خبره ده. نو موړي په اناچ قانون لاندې د انفرمین قضيه په چا هم جوړ کړی شي نو هغه که هر څوک وي د کمیټي مخې ته بلل کیږي او دا هغه دریز هم اوریدل کیږي او بیا کاروي کیږي. خو ډاکټر ریاض وای د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانګيري څخه د کراچي پوهنتون هیڅ تپوس نه دی کړی او پرځدې یو اړخیزه فیصله کړی ده. بلخوا کراچي پوهنتون سندیکیټ بیا د اگست په 1 تر سره شوی غونډه کې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانګيري د ال ال بی ډیګری منسوخ کولو منصوري ورکړی ده. دا خبره د کراچي پوهنتون لخوا په خبر شوی بیان کې مخې ته راغلی ده. د کراچي پوهنتون په وینا چې طارق محمود جانګيري په نوم یو تن په کال 1999 کې د کراچي پوهنتون نه د ال ال بی سند ترلاسه کړی دی. خو یاد سند انولمنت نمبر د طارق محمود جانګيري په نوم نه بلکې د امتیاز احمد په نوم دی. د پوهنتون انتظامیه په وینا چې د پوره پلټن وروستو سندیکیټ د طارق محمود جانګيري د ال ال بی سند منسوخ کولو منظوري ورکړی ده. بلخوا د کراچي پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر خالد محمود عراقی بیا مشال لیډیو تاسوولي خپل بیان کې د ډاکټر ریاض احمد تورونه رد کړی. وایي د پوهنتون سندیکیټ هیڅ په فشار کې پریکړې نه کوي. سندیکیټ ټول دریش غړي لري، ټولې فیصلې د پوهې او حقایقو په بنیاد کوي. په کراچي کې خبريال نعمت خان بیا وایي چې د ډاکټر ریاض نیولو مخه په اصل کې د سندیکیټ د غړو نه بهر ساتلو. په کومه غونډه کې چې د جسټس طارق محمود جانګيري د ډیګري په اړه سندیکیټ پریکړه کړې ده.
ډاکټر ریاض ولی اوچت شو د دې متعلق پر د ډاکټر ریاض پر ورژن دی چې هغه په ډېر په کولاو باندې دا خبره کړې ده چې دا وی اوچتولو او وی د دغه خبرې نه په شاکولو چې دی په سندیکیټ په کلاس کې شرکت وکړي او په دغه د جسټس طارق محمود جانګيري متعلق فیصله راغلی د پاغه باندې خپل رائے ورکړي. دنه دنه باندې کولې کوشش.
بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند په ایکسپوز کې تور لګولې. ډاکټر ریاض احمد زکا لادر کړې شوې چې هغه د جسټس طارق محمود جانګيري د تعلیمي ریکارډ په اړه راپور تکړې شوې پښتنو باندې خبري کړي او په دغه اړه په پوهنتون فشار اچول کیږي. پی ټی آی ویلي جسټس طارق محمود جانګيري د اسلام آباد های کورټ د هغه شپږو ججانو کې یو دی چا چې سپریم جوډیشل کونسل ته خط لیکلی او د عمران خان او پی ټی آی په اړه قضیو کې د استخباراتي ادارې ISI لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنو ویلي وو. بلخوا پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د کراچي پوهنتون د استاد ډاکټر ریاض احمد د نیولو بې درکه کولو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د کراچي پوهنتون استادانو اتحادیه مشر شاه ولی القدر ویلي د ډاکټر ریاض احمد د نیولو په ضد به سبا د ستمبر په 2 کراچي پوهنتون کې تور وزمانځي او د احتجاج په توګه به کلاسونه ناخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون لارښود نواز شریف ویلي دي چې باید هیواد له مالی بحران د رایستلو لپاره ټول ګوندونه یو ځای کښینی او خبرې وکړي. هغه دا وړاندیز د اگست 13 په لاهور کې غونډې ته کړی دی. حکومت د مخالفو ګوندونو مشرانو مولانا فضل الرحمن او محمود خان اسکزي سره رابطه هم کړې دي. خو د مخالف ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو په اړه حکومتي وزیران او د مسلم لیگ نون مشران په یو خلنه دي. راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
میانه شریف دا وړاندیز په 1 اگست په لاهور کې د ګوند لوړپوړو عہدیدارانو یو غونډه ته د وینا په وخت وکړو. په ټولو ګوندونو کې د مسلم لیگ نون سخت مخالف ګوند تحریک انصاف هم شامل دی او د تحریک انصاف سره د خبرو اترو په حق له د مسلم لیگ نون مشرتابه هم په یو خوله نه ده. د لاهور د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري او وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د تحریک انصاف سره تر هغې پورې خبرې اترې امکان نه لري تر څو پورې چې یاد ګوند د 9 می په احتجاج بخانه نه وي غوښتی. تیر کال په 9 می د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي او شخصي ودانيو او پوځي تاسيساتو ته پکې زیان رسیدلی و. په اسلام آباد کې د اسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تازینګار طارق عزیز د نواز شریف د وړاندیز په حق له مشال رډیو ته وویل چې د مخالفو سیاستمدارانو ترمنځ مذاکرات څه نوې خبره نه ده. په 1990 کلونو کې مسلم لیگ نور او پیپل پارټي د یو بل سخت مخالف و، خو دواړو خبره ترې وکړې او د صدر نه د اسمبلۍ ماتولو واک واخیستو. دغه شان د جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2015 کال کې دواړو مخالفو ګوندونو د میثاق جمهوریت په نوم لوزنامه وکړه، خو په اوسني وخت کې د ټولو ګوندونو په یوه نقطه راغونډېدل ستونزمن هم دي.
2011 نه بعد چې کم عمران خان او کم تحریک انصاف منګینو نو هغه لږ بدل دی. دا نریټیو یا دا بیانیه جوړه کړې ده چې ټول سیاسي کم ګوندونه چې دي نو دیو خوغل دي او دیو حکومتونه کړي دي او دیو ملک لوټ کړی دی. نو موږ د دې سره کېناستی نه شو، نه ورسره په اسمبلی کې کېناستی شو، نه ورسره چې کم نه پدا کې کېناستی شو، په سیاسي تحریک کې کېناستی شو. نو هغه اتیچیوډ دی او زما داسې خیال نه دی چې دیو به داسې دا مذاکراتو دا کم عمل چې دی دا به په کامیابۍ سره مخکې لاړ چې دا سیاسي ګوندونه به یوځای کینی او دیو به چې کم نه دی مسلو څخه حل لاوباسي.
د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف هم د تحریک انصاف سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر د نواز شریف د وړاندیز په غبرګون کې وویل چې په دې حق له د واکدار ګوند مشران متضاد بیانونه جاری کوي او سنجیده نه دي. هغه وویل چې تحریک انصاف د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزي نوم غوره کړی دی چې کله حکومت ته هغه سره تماس ونیسي نو دوی به ځواب ورکړي. خو په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه‌نگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې نواز شریف دغه وړاندیز فقط خپل ارزښت زیاتولو او ځان د یو کومي سوي سیاسي مشر ثابتولو هڅه ده.
میا صاحب جو ہے وہ ایکچولی ایک ونڈو کھول رہے ہیں اپنے آپ کو ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر ایک سٹیٹ.
میا نواز شریف یو نوی کڑکا اخلاص سوال غواړي چې ځان یو کمی مشر او حکمران ثابت، بل خدا د پوز د پر هم یو پیغام دی چې کله نواز شریف شرطونه یو نه منل نو هغه د مخالفو ګوندونو سره هم روغه جوړه کولی شي. کدا سه وشول نو پوز هسه هم د ډیرو ستونزو سره مخ دی، دا ستونزې به نور هم زیات شي.
بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے فردر مشکلات پیدا کریں گے.
حکومت ته وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر رانا سنولا په واسطه د محمود خان اسکزي سره هم تماس نیولې ده او د دواړو ترمنځ یو ناسته هم شوې ده. په دې سربېره حکومت ته بل مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان سره هم په تماس کې ده. په تیره یوه اونۍ کې صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د مولانا فضل رحمان سره لیدلې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خبر پرتونخوا کې د ذهني کمزوري د درملین لپاره په لومړي ځل کلینیک یا مرکز پرانستل شوی دی. دا مرکز په 400 کې دی او د چارواکو په خبره په نورو لسو ضلعو کې به هم د غیر سرکاري ادارو په مرسته دا ډول مرکزونه پرانیزي. په خبر پرتونخوا کې په سرکاري کچا د ذهني کمزوري ښکار ماشومانو لپاره مرکز نو. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا چارسدې په سوشل ویلفیر دفتر کې دغه ذهني او بدني ښکار ناروغو لپاره جوړ مرکز حکومت د یو شخصي سازمان تلها ارګنایزیشن سره په مرسته جوړ کړی دی. د یاد سازمان د خیبر پښتونخوا مشر محمد بلال مشال لرو توای په سرکاري کچا دا لومبي مرکز دی چې چارسدې کې جوړ شو.
په چارسدې کې جی دا زمونږ نن برانچ پرتا و جی او زمونږ کوشش دا دی جی په بنو کې هم زمونږ سره خبرې تر روانې دي. نو ال تم ان شاء الله زمونږ کوشش دا دی چې زر تر زر ال ته هم یو برانچ کولو شي. دا لومبي دی جی په کولابریشن کې د ګورنمنت سره کولابریشن کی خاص کر د سوشل ویلفیر په طرف نه داړم بیکلی دي. د دې د تھراپی سی کم دي دا هم ډیر کوستلی دي. مطلب زمو په خبر کې کزه خبرو کما د اوټیزم د ماشوم د منتی چارجز سی کم دي نو هغه 80000 ټو 1 لک دي. او زمو چې کوم اداره د تل حبل پر فاونډیشن د تھراپیز مونږ اپ پیرنټس کمپنسیټ کوو هغه ته یو قسم لا د تھراپیز مونږ مفت پروواید کوو جو.
نو ول جاته وی چې په حکومتي کچا تر اوسه د دې ناروغي د خبرتیا یا درملنې لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته شوی. باید د دې کلینیک پرانستو ورستو دا مولز د خبرتیا لپاره هم ګام پور تکړه لشي. په یاد مرکز یا کلینیک کې به کم ډول درملنه ماشومان ته ورکول کیږي. نو د یاد سازمان او د کلینیک د نفسیاتو ماهره جویریا سیټ مشال لیډو دوای
د سې ماشومان چې سو خبرې نشي کولې ګونګاوي خبرې اورې دي نشي یا د سې ماشومان چې هی ګرځې دي نشي په ویل چیر کې یا لاس خپو نه چي دي مازور وي دلته چې کم سره علاج نه کیږي هغه کې فیزیوتراپی راځي. فیزیوتراپی جسمانی ورزش سوي دي نه علاوه سپیچ تھراپی وي. سپیچ تھراپی د سې وی چې کم ماشومان خبرې نشي کولې یا کم چې اورې نه چې سو خبرو کې دریږي یا چې جبا صحیح نشي چلول بل چې دا بیهیویئر تھراپی هغه ته وایي کنه چې دا ماشوم یو کار کې ډیر زیات وران وي ګرځي ډیر زیات یا یو ځای کې ناس وي ډیر زیات تیریږي. خو زمونږ چې کم سنټر کې مین مقصد وي هغه مونږ په خبرو په ذریعه په لوبو په ذریعه په هغه په ذریعه چې دا ماشوم لا ایکسرسایز ورکو او هغه ته دوایانو ضرورت نه پوري چې ماشوم دوایانو نه بغیر چې دومره شي چې خپل مور پلار خبره مني شي خپل چې زندگی دا تیرول شي اسانه سره.
د صحت محکمې ډاکټر زیشان حیات وایي چې د صحت محکمه به هر ډول مرستې دوی سره جاری ساتي. د طبي ماهرونو په وینا اوټیزم ناروغي ماشومانو کې پیدایشي وي او کله چې ماشوم پیدا شي نو د مور په خېټه کې یا د پیدا کېدو نه سمدستي پس د مغزو ته د اکسیجن د نت لولوجي د دې ناروغ کار کیږي او چې کله دوی د دوه کلونو شي نو دا هغه وخت را معلومیږي او وايي د ذهني کمزورۍ نه علاوه د دوی د سترګو کتل اورېدل وینا او ګرځېدلو کې هم ستونزې لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه نیمایي ته رسیدلې. لنډیز تم پام را ګرځو. د پاکستان پوز وای چې خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړي د ولسی مشرانو او ځای مخورو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. د پوز د ماډی کو دفتر د اگست پر یو درسمه په لند بیان کې ویلي چې ټول کسان یې بیل شرط او خوندي خوشی کړل شوی دی، خو هغه یې دانه دی ویلي چې دا کسان یې چیري خوشی کړی دی. په کوټه کې نن یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د کوټې د پولیسو چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې دوه ناپیژندل شویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د کوټې ښار له چمن پاټک سره لاسي بم غورځولې چې دوه تنه پکې ژوبل شوي دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په کورم کې د رواني بدامنۍ پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي وایي چې د دوی پرلت به تر هغه وخته پورې روان وي چې په کورم کې امن نه پر ځای شوی. دا په داسې حال کې دا چې د دې احتجاج نن یولسمه ورځ وه. د کراچی پونتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د څو ساعتونو له بدرکۍ وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي نن مشال رډیو ته ویل چې پرون هغه مهال له ټیپو سلطان سړک څخه پولیسو او ګڼو نورو کسانو په زور تښتولی وو چې دی د سندیکیټ په غونډه کې پونتون ته روان وو. پولیسو ویلي چې پر هغه باندې مقدمه ده نو ځکه یې نیولی دی. د استریا د کډوالۍ او پناه غوښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له وجې هغه هیواته د افغان کډوالو د استولو جواز موجود دی. یورو نیوز رسنۍ د اگست پر یو دیرشمه په خبر کې ویلي چې تر جرمني وروسته استریا هم ویلي دی چې د جرمنو سابقه لرونکو افغانانو خپل هیواد استنولو نیت لري. او د اسرایلو پاوز نن وویل چې په غزه کې یا د شپږو اسرایلی یرغمالیانو مړی موندلې دي. په وژل شویو یرغمالیانو کې هغه اسرایلی امریکایي وګړي هم شامل دي چې مور او پلار یې له نړیوالو مشرانو سره په کتو کې د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. دوی د خپل زوی لپاره تیره میاشت د امریکا د ډیموکرات ګوند په کنونشن کې هم خبرې کړې وې. د یرغمالیانو د مړیو موندلو خبر په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ضد پراخې مظاهرې پارولیت. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوریدونکو راځو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور. اسرائیل پرون یو ځل بیا په لویدیځه غاړه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کیږي چې د دې عملیاتو پر مهال یو ځل فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د غزې په تړانګه کې د نشتو او جګړو دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو ضد د واکسینو کمپاین هم پیل شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې وسرتیرې مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګایې د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خپل وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلی دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. لتهری چهارشنبه ورځی رئیس د لویدیځ غاړې د شمال په بیلابیلو ښارونو کې د اسرایلی پاوز په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 13 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. پاین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربان له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربان معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځی اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د افغانستان تر ترانزیټي لارې تقریبا بندې دي، د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راسه درسه زیاته کړې ده. په وچه پوری اسیا افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي او د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د پاکستان له کراچي او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته لدې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړ کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژی له وزیر انا گیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برېښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لمړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخوند له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته بزموږ پیکینګ کې لري، دلته بزموږ میوه محصولات نه لري، موږ به د دې خپل میوه تقریبا روسیې ته په روسیې کې هغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمائندگان نسته هلته بیاستو، خصوصا چین ته موږ کولای شو چې د دې خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولای شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پومبا.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره اړیکې د امنیتی مسایلو پر سر ترنګلی شوی، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي، او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنې کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان په چمن کې یو شمیر سوداګرو هغه اعلان ته هر کلی کړی دی چې حکومت به د ایران په څیر د افغانستان پر پوله هم یو شریک بارډر مارکیټ جوړوي. د چمن مرستیال کمشنر ویلي چې د دې بازار جوړولو موخه تجارت ته وده ورکول او له پولې سره نږدې اوسېدونکو خلکو لپاره د کار روزګار موقع برابرول دي. د چمن مرستیال کمشنر دا خبره په داسې وخت کې کړی چې په چمن کې د لغړیانو لخوا د افغانستان سره پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد پرلت په دویم ځل هم دوام لري. ایوب ترین نور حال راکوي.
د ډیپټی کمشنر چمن لخوا ویل شوی دی چې پاکستان به د ایران په ډول افغانستان سره پر پوله هم ګډ یا شریک مارکیټ جوړ کړي چې موخه نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت زیاتول، بلکې د چمن و خلکو ته د روزګار یو نوې زمینه برابرول دی. د چمن د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر جلاد خان اچکزی د اگست په 1.3 نیټه و مشالډو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د شریک مارکیټ جوړولو وړاندیز دوی په کال 2021 کې و پخوانی حکومت تور کړی وو.
دغه چې کوم د مارکیټ مجلس دی د 2021 د نقشه او د مارکیټ د مرکزی حکومت طرف سره اعلان کړل شوی کار دی، او واقع په دې مارکیټ کې چې د مرکزی حکومت د فیصلې مطابق چې دغه مارکیټ باندې کار شروع شي یک طرفه، او بیا چې د افغانستان سره کوم وخت د پاکستان حالات او تعلقات برابر شي، د دواړو ملکونو ترمنځ زموږ د پاک افغان د مشترکه تجارتي خونې د لاري او د سرکار د د مارکیټ د خلکو د عام سړي د فائدې د پاره او د روزګار د پاره ډیر غټ کار دی.
په دې اړه موچکله په چمن کې د افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې د شرط په ضد د روان پرلت د ویان صادق اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه مشالډو ته وویل په کار خدا و چې حکومت د افغانستان سره پر پوله زوړ نظام تر هغه وخته پورې ختم کړی نه وای چې تر څو د چمن و خلکو ته بل روزګار نه وي ورکړی.
یا زور نظام د بالی د پاره، یا څوک هغه زور نظام دراسته نه لړی چې دا غوته متبادل روزګار نه یو کړی.
دلته پښتنه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ په تربت مند په سیمه کې ګډ سره د بازار یا مارکیټ څه ډول کار کوي او اوس په څه حال کې دی. نو په دې اړه د کوچ د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر ایوب میرانی راته وویل
او کوم بډی کې بارډر مارکیټ سي دی، هغه یو بارډر مارکیټ سي دی، هغه پښین والا جوړ شوی دی، نو هغه تر وسه پوری نو شان جوړ دي، خو لیکن د دواړو حکومتو له طرف څخه تحفظات دي د ائټمز په اړه کې، د مال په اړه کې، د امپورټ او د ایکسپورټ هغه معاملات چې کوم ننداسي ائټمز دي چې هغه د لوکل خلکو د لپاره زیات پکار نه وي، خو حالت چې هغه دی نه پرېږدي، نو پر دا معاملات باندې چې دي هغه سیستم چې دي هغه فعال نه دي، او خاص کر له ایران څخه دا ټیم کوم مالن راځي هغه یو نیم سل ائټم له ایران سره راځي، پاکستان سره سلور 15 شپږ ائټم چې دي هغه زی پاره کې چې کوم غټ ائټمز دي هغه زمونږ وریزی دی عام دی کیله ده مالټا ده څه د کیلو سامان دی څه حالات جرایی دی او کنجت دی پاکستان له طرف څخه ځي.
لیکن د چمن ډیپټی کمشنر راجا اتر عباس و مشالډو ته ویلي دی چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د افغانستان سره د چمن پر سرحدي پوله ګډ یا شریک مارکیټ پروژه ژر تر ژره عملي کړي. د نوموړي په خبره چې د دې څخه به زیاته ګټه د چمن ضلع و وړو تجارو او مزدورکارو خلکو ته ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال له پایله به له نهمه تر دولسم جماعت په امتحانونو کې د پاس کېدو لپاره د 33% پر ځای لږ تر لږه 40% نمبرې اخیستل پکار وي. د کمیټې په وینا دوی په امتحاني پرچو کې د سوالونو انتخاب کې به هم بدلون راولي. بلخو استادان وایي چې په امتحانونو کې د نقل کول رجحان ډیر زیات دی چې له وجې په امتحان کې د کامیاب کېدو لپاره د نمبرو کچې زیاتېدو سره هیڅ مثبت بدلون نشي راتلای. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح اعلان کړی چې د راتلونکي کال له پیله به له نهمه تر دولسم صنفونو امتحانونو کې د پاس کېدلو نمبرو کچه له 33% څخه 40% ته لوړه شي. د نوموړي په خبره د امتحاني پرچو لپاره به هم د هیواد په کچه یو داسې نظام جوړولی شي چې پکې به د سوالونو انتخاب په داسې طریقه کیږي چې د ټول هیواد زده کوونکو لپاره به مساوي وي. دا چې آیا دا نظام به په خیبر پختونخوا کې هم نافذ کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا د اعلی او ثانوي تعلیمي بورډ مشر نصر الله خان یوسفزی وایي چې د امتحاني نمبرو د پاس کېدو د 40% نظام به د راتلونکي کال نه عملي شي.
2025 کې موږ ګریډینګ سیستم راوړو په ډیم سي کې، به صرف مارس باندې ریفلیکټ کیږي او ګریډینګ ګریډز به وي کنه. هغه کې د هغه ټیم داري چې ماشومان د نمبرو دوړ نو دي چې ټاپ 3 کې راځم، ټاپ 10 کې راځم، ټاپ 20 کې راځم، پر دا ټول سایکل شي کنه. نو دا یو موږ په بي سي سي کې فیصله کړو، نو دا 40% د رچ کمینو دام هغه سره انهانس دی وی چې یو به د ماشومانو د چکم پاس تغری داغی سٹینڈرڈ دے اب لگ مونگا اوچت کو بار بور دوں چھو دے سر بجا آگی اگر چکم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بانے داغی چکم مارکس
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر ډاکټر غلام علي ملح زیاته کړې چې دا مهال د زده کړو او تعلیمي نظام د بیا کتنې په حال کې دی او ټاکل شوی چې زده کوونکو ته په ازموینو کې د ښې کارکردګۍ موقع ورکړي. په راتلونکو ورځو کې به په ټول پاکستان کې ټول تعلیمي بورډونه د امتحاني پرچو د منصفانه او یو شان ارزونې لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. خو د بونیر په هایر سیکنډري سکول کې استاد نصر الله وایي چې د دې سره به د زده کوونکو په تعلیمي استعداد هیڅ فرق نه پریوزي.
لکه نقل دومره زیات شوی دی په پښتونخوا کې، زه له ټولې پښتونخوا خبره کوم. په هغه کې زه پرنسپل منبال ام ار ڈی یو منوال لے، استاد منوال لے، پرائیویټ منوال لے، ګورنمنٹ منوال لے. لکه زه دا وایم چې دا به څنګه صحیح شي، زه دا کوشن ستاسو چې یو ځای ګن دی لکه دومره نقل لې چې یقین وکړه دغه نقل ته تصور هم کولی شي. خدای یقین وکړه چې زمونږ بنیر ته پرایویټ سیکټر راغی، زه د ټول پښتونخوا خبره کوم. داسې نقل لوتې دی ته په پی ایچ ڈی ګروپ ورسو مانه چې دا څومره
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح ټینګار وکړ چې دا مهال په پاکستان کې یو کم دیش تعلیمي بورډونه دي چې هر یو یې د ارزونې بیلابل طریقې کار لري، خو په دغو کې ډیر تعلیمي بورډونه پاملرنې ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره موږ د ټولو خواوو سره په مشوره د ملي ارزونې چوکاټ رامنځته کوو او دا وړاندیزونه د ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو ته لیږل شوي دي چې په راتلونکي غونډه کې به د منظورۍ لپاره وړاندې شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. د باجوړ لا عنایت کلا څخه تر غاشي پاس سرحدي دروازې پوری د 14 کیلومتره سړک جوړولو لپاره ځایی خلکو چندي راټولول پیل کړی دی. د سیم اوسیدونکو وایي چې پر دې سړک له 1901 کماتیا کال را پدی خو هیڅ کار نه دی سوی. ځایی خلک دا هم وایي چې دوی حکومت ته ټیکسونه ورکوي خو بیا هم د سړک تعمیراتي کار لپاره په چندو راټولول لو باندې مجبور دي. بلخوال سیمي د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حمید رحمان وایي چې ډیر زر با په دې اړه سړک تعمیراتي کار باندې کار پیل شي. شانواز ترغزي نور حال راکوي.
په باجوړ کې د ماموندو په لوی سړک باندې د ودانې کار د پر ځای ولس چنده شروع کړي.
دغه سرک چې د عنایت خلانه تر د باجوړ غاخ پاس پورې 14 کیلومتره دی. تیر وختونو کې پیدا افغانستان کاروبار کېده، او هغه کاروبار اوس د لارې د بندښت او د ازغن شپول د وجې بند شوی. د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان مامون وایي دغه سرک باندې د مامونو ګډ شمېر آبادی تیریږي. نه یوازې دا چې ګنې دغلته کاروبارونه هم کېږي، بلکې زده کوونکي، تعلیمي ادارو ته، مریضان روغتونونو ته، او سرکاري نوکران خپلو وظیفو ته په تګ کې مشکلات هم لري.
د پاکستان حکومت دلته خپل رټ قائم کو په 75 کې دا سړک رالی، خو د سینارۍ غونته کې سړک وو. بیا چې کله د 79 د روس د سور انقلاب شروع شو، نو په دې د پاره په دې باندې به دا افغانان د جهادي خلک اوختل را اوختل، نو دا لږ کولاو کو د باجوړ د عامو سړکونو له دا لږ غټ سړک وو. بیا چې دا وستار 2008 دا کم دا اپریشن نونه او دا قسیم سي 13 شو، نو دیو دا سړک مکمل کاندر کو. تر دا اغه ورځ لواله تر د نن ورځې پورې دا سړک باندې کار نه دی شوی.
دا باجوړ د سړک ځانګړې حیثیت هم لري. د ګرد باجوړ د سوداګرو د اتحاد مشر محمد حمید صوفي په خبره دغه کونړ ته وتلې لار ده. دغلته به نه یوازې عام خلک تیریدل، بلکې دغلته به د کونړ لکه د تورخم د دروازې په شان سامانونه هم ورتلل. له هغې غاړه تر ټولو لوی روزګار د نخترو او نورو لرګي وو. له باجوړه به بیا خوراکي او غیر خوراکي شیان دغلته وړلی شو.
په دې سړک باندې تقریبا 2 لک آبادی ده. 15 او غټ او لوی واړه بازارونه دي. په دې سړک ډېر غټ ستر ستر د مامون کلی دي. عمری نه شروع کیږي چې هلته 4-5 کلی د عمری لرو مارې بارو مارا مینځو مارې نوی بازار. بیا په هغې پسې ډېر لوی کلی کمر سر راځي. بیا لر خروزو چې د مامون د ډېر مشغول کلی دی هغه دی. هغې نه چې مخکې راشي مینځ کې یو کلی دی وړوکی کلی دی خورو کلی ورته وایي. هغې نه مخکې بیا اسمان پټی دی بر خروزو پخپله کوم چې فرافر کله دی. هلته یو لوی بازار دی تقریبا 1000 خوشا دوکانونه دي. د ترخو یو ډیر لوی کله دی او په هغه کې بازار دی تقریبا 1500 دوکانونه دي. بیا چې دغه نه مخکې لاړ شي د لغړی ډیر مشهور بازار دی، تجارتي مرکز دی.
شاولی خان مامون زیاته کړي همدغه سیمه کې یو سرکاري کاټګوري 4 روغتون هم شته. هغلته ډاکټرانو له د 1 کال معاشونه نه ورکیږي. دا د پوښتنه کوله چې آیا دوی به د هغوی د معاشونو دپاره هم له خلکو چندې راټولوي. مامون زیاته کړه چې سرک، روغتون او دغه شان نورې عوامي ودانۍ یا کارونه د حکومت ذمهواري ده او باید هغوی دغه ذمهواري پوره کړي.
اوس دا سړک دې حالت ته رسېدلی و چې بیخي کنډرات و ګاډی پکې نشو تللی. دې علاقې خپل کسان راپاڅېدلو او دوی داسې وکړله چې چاندې شروع کړله د ګاډو له چانده کوله او په دې چانده باندې دا کنډرات بدلی. په دې وطن کې مونږ د یو پاکستان د شهري په حیثیت باندې ژوند کوو. مونږ ټیکس ورکو، زمونږ ډېر زیات خسې دي. سړک څنګه په چاندو جوړې؟ دلته ایمینګان دي، پیګان دي چې دا مونږ ته دا سړک جوړ کړي، دا په چاندو باندې نه جوړېږي.
هم د مامون دود سیمې اوسیدونکو او د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن د ځای خلکو لخوا د سرک په ودانۍ د کارونو ستاینه وکړه. هغه دا هم وویل د اړوند ټولو ادارو سره رابطې کړي ورغلې او ورته د سرک د جوړوټ خبرې کړي. حمید الرحمن زیاته کړي چې د دغه سرک دپاره هر څوک که په تیر منتخب صوبای حکومت کې د ودانۍ کارونو دپاره پیسې منظوره شوې، خو وروسته په هغه کارونه د حکومت د ختمېدو په وجه ولاړ شوي.
تقریبا یو 500000 آبادی دا ټولو مشترکه ایشو ده. ان شاء الله زمونږ چې دلته څومره روډونه دی وغه مونږه مطلب باغی باندې منځوري شوه ده، پاغي کې کار شوه ده، داغي د فندونو د نشوالي مسله ده. نو پاغي باندې مونږه سیریس کار کو او زمونږ د خلکو دا مسله چې درینه مسله ده، دا به ان شاء الله ډیر زر حل شي.
مامون د باجوړ تر ټولو زیات آبادی لرونکي سیمه ده. دغه ته نه یوازې د مقامی تګ را تک د پاره د گاډو اډیش ده، بلکه د عنایت قلا او نور سیمونه د کراچی په شمول ټولو غټو خارونو ته هم د لاری یا د مسافر گاډو اډیشته. د ډاکټر حمید الرحمن خبره که دغه سرک جوړ شو، زده کوونکو کاروباریانو ته به د مواصلاتي نظام د وجې پیښې ستونزې هم ختمې شي. شانواز سرکزی، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ولیدی چې د ماربلو کارخانو مالکانو ته به د سولر سیستم لپاره بینکونو قرضې ورکوي چې داسې د هغوی د برېښنا مسله هواره سي. د صوبې د خزانه وزارت چارواکو ویلي چې په دې پورونو چې کوم سود راځي هغه به حکومت ادا کوي. بلخوا د ماربلو کارخانو اتحادیې مشرانو ویلي چې په دې صوبه کې د ماربلو 1200 کارخانې دي چې پکې شاوخوا نیمایي د بجلی گرانیدو او ټیکسونو زیاتېدو له وجې بندي سوې دي. یادی اتحادیې دا هم ولیدي چې د ماربلو کارخانو ته سولر یا شمسی ورکولو سره به بندي کارخانې بیرته خلاصې سي او په لکونه خلک به یو ځل بیا پر روزګار سي. خلدنیاز په دې اړه رپورټ لري.
د بونیر د ماربلو کارخانو اسوسییشن سینیئر نائب صدر ګلروز خان په دې اړه مشال لیډیو ته وی دوی د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي او تم لري چې حکومت په دې لړ کې عملی کار وکړي. د ګلروز خان په وینا دا وخت ټول صبح کې شپاره سوا د ماربلو کارخانی موجود دي چې پکې 55% د بجلی ګرانیدو او ټیکسونو سیوا کې دوه لوجي بند دي. د زیاته کړي دا دي سربا صبح ته هم مالی مرستې ترلاسه شي او لکونه خلق به پر روزگار شي.
امید لرو دا به صرف د اعلان د هدا پوره نه بلکې د له عملی شکل ورکړي. ماربل چې د لغا دي صبح واحد سنت ته نو ماربل سره په لکونو خلق وابسته دي. ګچره دا دي دا اقدام وکړو او عملی نو د دې سره به لکونو خلق وکړ. صبح چې د لکا دا د کوم معاشي بد خالي طرف ته روانه ده دا به یو ځل بیا چې کوم د معاشي خوشحالي طرف ته ګامزن شي.
د پیښور د ورسک روډ ماربل یونین نائب صدر ادامیر وای دا وخت د ماربلو کارخانه دار د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. ادامیر ترمخه په ملاګورو کې درې سوا د ماربلو کارخانه د بجلی بلونو د وجې بند شوې دي. د شان ورسک روډ باندې اویا پوری کارخانه هم بند دي چې له وجې په زرګونو خلک بیروزګار شوې دي. ادامیر وای د یو کارخانه د بجلی بل زیات نه زیات 2,00,000 روپۍ راتلو ولی اوس دغه بل اتنا 1,00,000 روپو پوری راځي. د کومې د ورکولو توان دوی نه لري.
10-12,000 مزدوران ملاګورو کارخانو نه بیروزګار شوي او دلته د ګرانۍ او د بجلی د وجې کم از کم په دې لږ وخت کې 4-5,000 مزدوران چې کومو دا دلته بیروزګار شوي او ډیرو سره بیروزګار شوي. موږ سږی ټرکونو والم ولاړو ګاډو والم ولاړو ګلکاران د لګېدو والا چې ماربل څوک اخلي نه ګرانی نو بیا په څوک څوک جی بیا خو یو طریقې کم نه کیږي. نو ان شاء الله تعالی د اعلان سره به ډیر خکاروشي.
مومندو او پی خبر کی د ماربلو کارکون کی سعید خان کارخانه کی زالا پخپلا خرچا د سولر سسٹم لگولې دی. دیوای پدی 15,000 روپو پوری خرچ راغلی دا. سعید خان وای د ماربلو کاروبار ژوندۍ ساتلو د پاره د سولر سیستم یوازنه حل دی.
ما سره چې کوم زمنګ د یونین کسانو وي ماته پنځه شپږ میاشتې مخکې دا دغه مان غسته او چې ماربل انډستری به څنګه بچو نو ما ته دا خبره کړې و چې واحد لار د سولرایزیشن بل لار نشته. واپړه روزانه بجلی ګرانی مخکې به یو روپۍ یو نیم روپۍ یونټ په کال کې ګرانی ده یا په دوه کال کې ګرانی ده اوس هفته کې 10 ورځې کې ګرانیږي. سو پلانینګز
بلخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم ویانت مشال لیډیو سره خبرو کې اوی د ماربلو کارخانه دارو سلور ورځې وړاندې مزمل اسلم سره ملاقات کړو چې د خپل ستونزو نه خبر کړو. د خزانی مشیر دوی ته ویلي د بانک نه قرضه اخیستو سره سولر سیستم ولګي او دی باندې چې کوم شرعي سود راځي هغه به حکومت ورکړي. د زیاته کړې ده د ماربلو کارخانه دارو سره به مرستې د مادنیاتو نه ترلاسه کیدونکي رایلټی نه کولې شي. خیبر پختونخوا حکومت په 15 اگست 1,13,000 بیوسا کورنو ته هم ویډیا سولر سیستم ورکولو اعلان کړی دی ولی دا منصوبه هم د ځنډ ښکار ده. د دې سکیم یو افسر وی نیوز ته ویلي دا یو لویا منصوبه ده کومې د پاره ډیر فنډ پکار دی خو صوبایي حکومت د فنډ د کمی سره مخ دی. خالدان نیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.